مېره وي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو غواړی چې زموږ له میلمنو څخه پښتنی وکړی، تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کولای سئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دی 00420221240501، او موږ همداراز واتس اپ شمیره هم لرو چې پر هغه هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، یا هم موږ ته خپل غږیز پیغام پریږدئ یا په لیکلې بڼه باندې پیغام راته پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240 همدارز اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو دواړو میلمنو سره د تلیفون له لارې رابطه قائم کړو چې له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړي وي، د یادولو وړ لاسته راوړنې ولري، او همداراز د دوی د تجربو په اړه له دوی سره خبرې کوو، او د خپل تجربو پر مهال د کار پر مهال د دوی څخه پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، ګورو چې که اوریدونکي وي دوی راواخلو. فکر کوم تر اوسه پورې اوریدونکي نه لرو. اوریدونکو تاسو موږ ته زنګ وهلای سئ، د تلیفون شمیرې دي 00420221240501. موږ همدارز د سکایپ او واتس اپ شمیرې هم لرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221240501، او د سکایپ پته ده azadi.radio. زما همکار هڅه کوي چې د میلمنو سره موږ رابطه قائم کړو او بیا له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم یو اوریدونکی موږ ته زنګ وهي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم ملاری بشیر خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ وهلی. د ستاسو نوم که تاسو یاد کړئ، او که د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري یا پر موضوع باندې تبصره لري.
د خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوال خبره کوم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترمو میلمنو ته وړاندې کوم. نو د تاسو مینه و غوښتنه د ما دا ده چې تاسو مخکښې ښځې په نوم باندې دا پروګرام جوړ کړی دی. نو زه د وایم چې داسې مخکښې ښځې د مخ په ګران هېواد کې شته چې هغه قاریانې د قرآن حفظ یې کړی، مطلب قرآن شریف یې حفظ کړی، یا مثلا نور دیني علومو کې ډېرې زیاته پوهه لري. نو دغه نورې میلمنې هم چې تاسې میلمنې کوئ، څوک هغه باندې موږ انتقاد او تنقید نه لرو، هغه ښه خبره ده. خو له دې سره داسې مخکښې ښځې دي چې هغه مثلا بار بار دا خبره کول، خو د ما په فکر څنګه به شي؟ مثال یعنې د قرآن حافظانې دي، یا مثلا داسې ښځې دي چې هغه سرپرست نه لري، په کور کې کونډ یې او ډېر ښه معلومات لري. باید داسې ښځې هم تاسې وپوښتئ او مرکې ورسره وکړئ.
ډېره مننه.
او نور دغه د دوو خوندو نه د لافروز زیرک خو ښه دغه مخکې به ازادي راډیو لپاره یو څو وخت کار هم کاوه، ما ته یاد دي. زه دا پوښتنه ځینې کوم چې د ښځو حقوق چې نن سبا دا خلک ادعا کوي یا غوښتنه کوي، آیا د تېرو نظام او د امارت اسلامي افغانستان په وخت کې مثلا څومره فرق یې ده؟ مثلا که په دې باندې رڼا واچوي.
زرموال صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ډېر ښه وړاندیز مو هم وکئ او موږ به دغه وړاندیز په پام کې نیسو، که څه هم موږ په خپلو بېلابېلو پروګرامونو کې بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو ښځو ته مایک ورکړی دی، وخت مور کړی دی چې دوی خپل نظر ووایي، له دوی سره مو مرکې کړي دي. د دینی عالمانو ښځو سره به هم مرکې کوو او دوی به راغواړو خپرونو ته. مننه ستاسې د وړاندیز څخه او له دې چې زنګ مو راته وهلی وو. اوس هم ګورم چې بله، زما همکار وایي چې مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایټ شرکت رئیسه. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او مودلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوی دی؟
بیا هم ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور هر چه خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کېږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې له همدې لارې موږ کولی سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډېر زیات روان وو او ډېر زیات مهم رول یې درلوده، ولې په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی تیره یا واقعی فرهنگی چه موک باید نریوالو تکودلی وی او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چه درلوده ده یوزل بیال شاتگ درلوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده زکه موک کلا چه غالو چه دخپل هیواد ده فرهنگ، رسم و رواج و دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چه چون را مثبت کارونه مکو و چون را هیل بخون که جوند افغانانو ترمنز ده، نو خامه خواه ضرورت هم دقیقه چه باید پدی برد دیر زیاد کار سوای وی، ولی بدبختانه چه پدیگه وروسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات دور لودل چه دقیقه برخه چه دوم را زحمتون رو بانده ایستل چه و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلولا سوار کرد.
مننه مرزیه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. موږ دوهمه میلمنه دل افروز ځیرک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. دل افروز جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. مننه ډېره زیاته، قربان
هم شما، تاسو قدرمنو خوږو همکارانو ته او ځینکو ته د دلیل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړئ چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داسې ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي. ډیره زیاته مننه. ګوري،
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اسره ځان ته کی ګوري نو څه وخت تمثيل کیږي یا یو څه خو دل کیږي د پردې پر مخ دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیانې له منځه لاړې شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یوه آینه ده، هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې موږ یو ننداره کړو نو موږ خپل ځان هلته ګورو چې موږ دلته په کوم هغه کې وو، په کوم سټیج کې وو، آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړي نو په دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د په خپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره چې خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هیواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خلا دیشي په صفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم نو په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړو، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هماغه پخوانی کلتورونه، هماغه پخوانۍ خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه، مذهب کښتانه، کلتور کښتانه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوال نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو، خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په ایس برخه کې ونه شکولای شي یو یو مثبت رول ولوبو، نړیوال ته ورخاره کو. سربیره په دې شافانان دې ډیر ښه استعداد لرونکي دي، ډیر ډیر ښه لکه کډرونه موږ لرو، خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي. څوک دې ترځښت نه ورکي، هنر ترځښت نه ورکي، چې وشي کولای دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پریستیا په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې، او دغه د میډیا له لارې دي ته د پایتیکې کې دي، او دې کې مثبت بدلون رامنځته کړي.
مننه دل افروز جان، تاسو د خپل کار په اړه کوي څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې، یعنی تاسو په نظر کومې لاستراوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ډېره زیاته مننه. ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم، خو بیا چې مې وروسته ولیدل، لکه ما په یو فلم جوړ کړی و موږ د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نسله، پښتانی اصلا نه وي چې کار وکړي. هغه فلم کې ما خپله کار وکړو، نو دې په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم، ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې، البته ټولنه کې هم څو رقم خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات ترغیب کړل ما، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونش کوله چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. تربیره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي. د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو یو څومره څه ډول دغه د ستونزې د ژوند غالي، او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې لخوا نه داسې تشویق سمه، او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل، نو له دې نه اضافه زما هغه توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ همدغه مشوره خلک یو، مجبور یو بل ځای کې یو کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کاوه، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی داسې یو چار سره مته نه کړی، یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته پرمختګ مې ورکړی وای.
ډیره مننه تاسو لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي د لفروز جاني. بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه به د مرزي جاني څخه وکړم. مرزي جاني، تاسو د لفروز جاني خبري واوریدلې، دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده، او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو ویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخه د خلکو ته د خپل کلتور تور د وړاندې کولو یو وسیله ده. که تاسو په دې اړه باندې خبري وکړئ چې دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې، ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ کړی وای؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم و رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري، او مختلف فرهنګونه لري په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې. له افغانستانه یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب و غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم و وحشت و د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسېدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري، ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړي وای تر څو دغه د افغانستان واقعي او مثبته څېره نړیوالو ته ښودل شوي وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یوه وحشتناکه څېره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تېر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به زموږ کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم و رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولی سو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولی سو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته یوخي او هغه ته همیشه دوام ورکړو.
مننه مرزیه جان، تاسو ته بیرته راځم. د لفروز جان، تاسو د مرزیه جان خبري واوریدلې، تاسو کپدی اړه یو څو خبري وکړي چې د هنر د ډګر کارکونکو چې هنرمندان او په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خدای کا سم موسمی دی زبل لپاره شروع کوم. چې ما مخکې د سوال کې په قانوني د دولت کې هم د خبرې تخصیص پاملرنه د کچنګ څخه لازم او نه د شوی زموږ اعتراض غی بنان به بس در په در ګرځیدل د 300 روپے لپاره موږ تل هر کار کوو، د روزي د لاس راوړلو لپاره کوم چې پاره باندې موږ روزي لاس راوړو. هیڅ څوک دا کار له شوق نه کوي، دا باید له شوق او چې دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسی او سره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وي، موږ هیڅ کلام دي ته کار نه وي، یو بدبختي. او اوس نه اوس هر څه سی وی بس خو دا باندې راټول ده زمونږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ځندې خکې د لنجونې اسلام دې ته رشد ورکړ، هغه وخت چې ځاران درې مونږ هغه وخت مونږ پرستاران لرو، هغه وخت مونږ خون کې لرو، هغه وخت مونږ بېلابېلو برخو کې خزې لرو. اوس به بښتانه چې په اوسني دولت کې زمونږ خزې په کور ناستې دي، په هېڅ برخه کې د خزې نوم ټولو ته هار ده، د خزې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاق باندې دوی باوري نه دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نه شي کولی، په کومه برخه کې نه شي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت کې په لیدلې دي ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف کوم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګه خزه ته پسپک سره ګوډه، هر وخت خزه ته وښه دا نشي کوله، دا نشي کوله. نو راځم دې برخه ته چې د تیاتر برخه دا غوډه نه خزه نه نیمګړي ده، یو سره نشي کولای شي هغه تیاتر یا مثلا تمثيل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي کړې ده اچولې ده، نو دوی بیا څنګه به وکولای شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخه ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کې نړیوالو ته به دا ورو چې افغانان هم کولای شي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و، بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې انجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بېخي له منځه لاړل، بېخي هغه ځای کې، یعنی په افغانستان په ساته باندې چې زه ګورم ما ډېرو ځای کې بیا ریسرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه اوس، یعنی هغه بدمرغه توپ چې دوی په بدو کې انجونې ورکولې. یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ترانسیدا د ټولنې آینه د زوسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړې کړي، دې ته کار وکړي. د هدا اقل منګه کولای شي چې د خپل اسلام، د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورخو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده. اسلام ګوري بابا نه ده، اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې مونږ کولی چې په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا ده چې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي، د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت منفي تاثیرات یو چا ته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي.
دلفروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړی دي په د هنر په برخه کې. تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خو دغه یولس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده. زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې یم. نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته. هر څه رانه پاتې شول. نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله. اگر چې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه، زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، مونږ به ورته کار کوو. ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده. مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی. مونږ د دغو خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کول خیره. خو اوس فعلاً خو زه بېخي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغو بدبختیو باندې سره.
دلفروز جان ډیره مننه. مرزه جان، تاسو د دلفروز جان خبرې واوریدلې. دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خدا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نه ورکوي، او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري، لکه جګړه او ناوړه دودونه. خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی دا یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی. مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي که باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و، هغه هم اوس تباین نه تللی دی. هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه، تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل دغه یو واضح خبره. موږ داسې یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده. دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته له اسلام سره داسې یو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډېرو لویو روځایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوستي دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه خو له اسلام سره په ټکر کې بولي. نو ځکه ډیری وخت خپله خلک خم ګرځي، یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي. مثلا کله چې یوه ښځه راځي ټولنې ته راځي، کار کوي، دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسئله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې چې کار سوی، متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي. او هماغه رقم چې میرمن ګلفروز ویل، ورته اشاره یې وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي. اسلام دین ډیر ښایسته دین ده که هغه واقعي اړخونو ته څوک لاړ سي. اوس مثلا که همدغه تیاتر ته یا سینمایي برخو ته یا هم نورو فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سوې وای، نو مطمئنا هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ، او هم دغه تر څنګ د اسلام، یو ډیره ښه چهره نړیوالو کېدای شوای چې وړاندې شي، ولې متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي. دا چې یو وخت سره کور نه ووزي، مخصوصا په فرهنګي برخو کې هغوی کار وکړي، هغوی ډېره په بد سترګه ورته ګوري. دغه مسایل د دې لامل همیشه وخت سوي دي چې یا یو ټولنه پرمختګ ونه کړي یا د یو ټولنې مهمه برخه چې هغه مېرمنې دي هغه پرمختګ ونه کړي. اوله کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم. زما خور و کانکور آزموینه یې ورکړه او دغه فرهنګي برخې ته کامیاب است چې دا باید تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل زده کړې وکړي، خپل لوړې زده کړې. ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه، نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي، ستونزې جوړې کړي. دا له یوې خپل لوی هیلې نه بالاخره پاتې سوله. سره له دې چې موږ ټول زده کړې کړې وي، سره له دې چې موږ یو روشنفکره کورنۍ وو، ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته. دغه ټول مسایل د دې شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلک او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای او حساب مثبته نتیجه یې درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو لوی خارونو که وشول د مرکز بشمول، ولی پلر و ولایتونو که چالت ضرورت جدی زیاد و پغزه که خلق لالل نه حکومت کشش و نکر مدنی فعالین و که دی سینما پا برخه که کسانو کار که و هیچ دقیق پروگرامو را آلت تربیق نسول چی که دال کلیو نه لولسوالوی نه للر و ولایتون شروسی وی بیا خارونو تراغلی وی زفتر کام چی آسان مثبت نتیجه ورکولیس وی دا چی هر چی سرچه پر آنو دیگه لپاره سنزی جور کری او ترنن وزی پدی برخه که یا دیر لوی خلا پاتی شده.
مننه مرزیه جانی. دل افروز جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه، اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانی ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي، او دغه دعا هم کوو چې تاسو خپل هنر کارونو ته دوام ورکړي، تاسو خدمت به پاتې وي د تل لپاره، تاسو فلمونه به خلک عمري او د تل لپاره ګوري، کارونه چې تاسو کړی دي هغه به پاتې وي، یعنی د بین نه ځي. او تاسو یادونه وکړه چې تاسو د خلکو په ملاتړ باندې یا د دوی په سر باندې تر دې ورځې پورې رسیدلي یاست، د دوی حق دی پر تاسو باندې. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي، آیا دا یوازې یو هنر نه دی بلکې یو داسې ډګر دی چې باید خلکو پکښې کې مسلکي زده کړې هم کړې وي؟
ډېره زیاته مننه خوري قربان افم. زده کړه خو په هره برخه کې ډېره زیاته لازمي ده، خو بیا تجربه و د علم مور ده. کنه ما په خپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړې، مګر زه له خپلو تجربو نه، ما عملي کارونو نه، هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم، هغه مینه چې زه لرم، نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري، مینه ونه لري، د زور زده کړې به څه کوي؟ بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی، کار یعنی کولی نه شي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده، له ډېر ماشومتوبه ورسره مینه لرم، او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکوم، زه خلکو ته خدمت وکوم. او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېر ځای کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه، دغه ډراما موږ ولو به ولاله کتیا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره. نو تاسو باور کوئ چې دغه لږ زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره، ټول وژړل. هغه وسې په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کړو او خلک لکه دې ته وهڅوو چې په مورنۍ ژبې زده کړه وکړي، او شاګردانو ته به په مورنۍ ژبې زده کړه نو په خصوصا په کابل کې. نو دا سیګوره یو ډرامې دومره رول درلود، نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري، هغه څومره رول لري، یعنی په دې ټولنې په هغه کې، په بدلون کې، په مثبت بدلون کې. مزما دغه اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کیږي. ډیری هیوادونه دي چې هغه ټول مسلمانان دي، هلته مسلمانان اوسیږي، هغوی هلته ژوند کوي، هغوی هلته فلمونه جوړوي، هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دي، نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني راکاږي. دوی د ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دې ورته مساعده کړي، هغه لاره دې ورته هواره کړي په اسلامي شریعت چې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دې ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده. هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي، خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي، هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیوي هغه مې لوستې دي، دا قصې مې لوستې دي، خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې نارې نه ډېر ښه زده کړه کوي. زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړو تر څنګ شوق، مینه، محبت یو کار سره ډېر زیاته ده.
ډېره مننه د لافروز جانی. مرزی جانی، تاسو د دوی خبرې واورېدلې. تاسو په نظر د په یوې برخه کې استعداد لرل او همداراز ورسره مسلکي زده کړې څومره مهمه دي؟ په ځانګړې توګه که د موډلینګ په برخه کې خبره وکړو یا د تیاتر په برخه کې خبره وکړو.
یو خود په افغانستان کې بدبختانه ستونزه دا وه چې د مسلک په اساس ډېری کارونه نه کېدل. تاسو معلومه وه ډاکټر د انجینیر کار کوو، انجینیر د یو بل چا کار کوو او همدغه رقم مختلف. د موډلنګ په برخه کې مثلاً د دې چې یو څه نه څه کارونه وشول خو اساسي بنسټ یې نه درلوده. دلته یو مشخص معیار نه و لکه هغه معیارونه چې پنړی کې دي، یا مثلا د فلمونو د جوړیدو په برخه کې. دلته فقط د ضرورت په اساس له یو چا نه، له یوې تیرې نه، له یو کس نه کار اخیستل کېده. زه فکر نه کوم چې د سینما په برخه کې دي ټول هغه کسانو چې کار کوي هغوی واقعا په مغه برخه کې زده کړې درلودي، یا کسانو چې موډلنګ کوي یا هم په مختلفو نورو برخو کې. هر یو دلته د خپل مغه مسلک خلاف باندې داسې یو کار کوي چې په هغه کې باید تجربه لاسته راوړي، ولې د دوی خپل اصلي او مؤسسي مسلک به پاتې کېده متاسفانه. خو یو څه خوالی دا و چې حداقل په همدغو ښارونو کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړی و چې کرا کرا دا باید عملي سي وای په نورو سیمو کې چې وضعیت یا وخت هغه ته ونه رسېده. یو په یو برخه کې حتما باید یو بنسټ کې خود شي، یو کار له یو ځای نه بل خره باید پیل شي ترڅو په برخو کې پرمختګونه وشي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ډیر څه نه درلودل، نو ځکه وروسته هم پاتې وو که ډېر زیات لاسته راوړل موږ نه درلوده. دلیل همدغه و چې یو خود د خلکو هغه بد نظر د دې مسلک پر وړاندې، او دغه تر څنګ دا چې کم شمېر کسانو ورباندې کار کاوه. خو په دغه وروسته کې بیا ښه و، لږ څه ناڅه ډېر سوی وو، او هم نړیوالو او هم په افغانستان کې ځینې ادارې و چې هغوی د تیاتر یا د هنر په برخه کې په مسلکي توب باندې ډېر ټینګار کاوه. په دې برخو کې ځینې پروګرامونه جوړ کړي و چې هغه په مسلکي ډول ورزده کړل شي. مثلا زما کار اصلا ډیزاین نه و، زه ډیزاینر یم، اوس ډیزاین کوم، ولې دا مې اساسي او اصلي مسلک نه ده. زما ټول تجربه یا هم زده کړې مې د خبریالۍ په برخه کې دي، ولې دې برخې ته زما علاقمندي و چې زه راغلی وم. ما تازه زده کړې په دې برخه کې شروع کړې وې چې نظام سقوط شو او زموږ د کارونه پاتې شول. زما تر څنګ لږ ګونه نورې مېرمنې و چې همدا دغه موارد باندې بوخت او په برخه کې چې دوی کار کوي په کې باید دوی مسلکی زده کړي وکړي. د دې لپاره وخت ډیر زیات ضرورت و چې باید تیر شوی وای ترڅو یو خزه یا مثلا حتی نارینه په خپل مغو برخو کې چې دوی علاقمندي لري استعداد لري. د افغانستان په کورنۍ کې ډیرای کارونه او ډیرای څه جبی کیږي. د یو چا په د ژورنالیزم دګر خوخیږي ولې کورنۍ غوړي چې په باندې تب وای یو چا په تب خوخیږي په باندې غوړي چې یو بل کار وکړي. دا ټول شین هم د کورنۍ له خوا د دې لامل شوی دی چې بلخره هر څوک په خپل اصلي واقعي مسلک کې کارونه کوي. تل چې دغه اختیار صلاحیت د کورنۍ په لاس کې وي په غوي باندې یو څه وای او کله چې دوی اختیار خپل سي دغه خلاف د مسلک کار کوي. فکر کوم دا ټول اساسي ستونزې وي چې په همدغه موارد او یا پرې برخه کې موجود وي چې بلخره هغه څه پرمختګ یا هغه فرصتونه چې برابر شول هغه سمه توګه استفاده ونه شو.
مرزی جانی آیا تاسو فکر کوئ چې بله زه به تاسو څخه د خپل پښتنه ورسته وکم از همکار وای چې ځینو اوریدونکو زنګونه وهل کی اول به تاسو په اجازه د اوریدونکو سره خبرې وکوم بیا به زه بیرته تاسو ته راسم. مرزی جانی بله مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
خوریان تاسو سلام او ملمنو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایسته او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
احمد حندر در سره پاړی کا کیم لغمان نخور غانې دغه یما خو یو نظر د ولن غونډه یم پښتنه د لنډ غونډه کنه په وخت اجازه می
مهرباني وکي.
نظر خو می دغه خورګانې دغه فرهنګ د او کلتور د او تعلیم د سدام شاته پاتې کیږي کنه یا مخ په شاته روان کنه نو دې د ما په نظر اصلي وجه دغه د دلته ملي اواله او ملي وحدت شتون نه لري کنه نو کار څونه پرمختګ سو یا غار سو سیلا او راسي شي کنه نو د پښتنه نه دغه د دې خورګانو نه دواړو نه چې مطلب څونه الټیال لیدل کیږي په دغه حالاتو کې ملي اواله ته او څنګه دا ولس او د افغانان پوکوي سو چې مطلب ملي اواله یو شهدا دا په دې باندې مطلب نظام ساتل کیږي په دې باندې یو فرهنګ او کلتور مطلب ساتل کیږي په دې تاریخ ساتل کیږي نو دغه سمنه مهمه ده د ملي یووالی او څنګه کوي سو دې ته کار وکړو کنه عام خلک لکه د مدني فعالان لکه دغه سي مخکښ خلک دغه بس پښتنه وحورجان.
ډیر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ به وهستاس پښتنه مو واخیسته د مرزی جانی مخې ته به یږدو اوس هم ګورو نور اوریدونکي نسته. مرزی جانی که تاسو د همدرد صاحب پښتنې ته اول جواب وایست بیا به نورې خبرې وکړو.
له دې نه ډېره زیاته مننه کوم. ډېر ښه نظر وو. ملي یووالی د یوې ټولنې په سطحه کې ډېر زیات مهم ده. ولې راځو دې مسلې ته چې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې دغه مسایل ټول حکومتونو ته پاتې سوي دي، چارواکو ته پرېښودل سوي دي، توقع له هغوی نه کېږي چې هغوی دې شروع کړي. زه فکر کوم چې اوس مهال ضرورت اصلا د افغانستان داده چې له خپل کورنۍ نه دا فرهنګ باید شروع شي. مثلا د یوې ښځې او د یو نارینه توپیر باید له کورنۍ څخه له منځه لاړ شي. که نارینه او ته د زده کړو اجازه د کار یا هم د بیرون تک یا هم په فرهنګي برخو کې د کار کولو یا د هر څه اجازه ورکول کیږي، په دې برخو کې که میرمنو ته هم اجازه ورکړل شي فکر کوم چې دغه ستونزه بیا بالاخره د حکومتونو په سطح باندې کولای شي چې له منځه لاړ شي. اوس که مثلا توپیر د یو کور کې موجود وي، نارینه او ته زمينه د هر څه برابر شي، ولی یوې ښځې ته جوړه نه شي هغه په 12 کلنۍ کې، 13 کلنۍ کې، 14 کلنۍ کې واده شي او لغوی فقط د کوروالی غوښتنه ولري، خو دا طبیعي خبره ده چې بلاخره دا په فرهنګ باندې نه بدلیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان اما اساسي ستونزې چې جوړې کړې دي. تر نن ورځې پورې افغانان خپل منځو کې نه جوړېږي. تر نن ورځې پورې فرهنګي برخې ډېره وده ونه کړه، سمه وده ونه پس همه استفاده تر ونه شو. توپیر ډیر زیات ده، په کورنۍ کې مشکلات ډیر زیات دي. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې
مرزی جان
ما مخکې دې مسالې ته هم اشاره وکړه.
ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي.
بله
بله مهرباني وکړئ.
مخکې مې هم دې مسالې ته اشاره وکړه که چیرې د فرهنګ په برخه کې له خپل کورونو نه سړی کار وکړي، اصلاحات له خپل کور څخه شروع کړو، له خپل ځان څخه شروع کړو، بلاخره دا کلیو ته لروزایونو ته ټول خلکو ته عام ګرځي. اوس که څومره محدودیتونه موږ په خپل ځان وځه کوو، په خپل کورنۍ وځه کوو، او موږ له نورو نه توقع لرو. مثلا د مثال په ډول وایم چې زه غواړم چې د خپل کاروبار لپاره یا د خپل تجارت لپاره موډل ان باید ولرم، ولی خپل کورنۍ ته اجازه ورنکم. دا خو په دې معنا ده چې زه هم په دې مسله ته په بد سترګه ګورم. یا مثلا زه خبریال اوسم، خپل خور ته اجازه ورنکم، خپل مور ته اجازه ورنکم، خپل د کورنۍ یو بل غړي ته اجازه ورنکم. دا یو بد فرهنګ د افغانستان د خلکو ترمنځ پاتې شوی دی، او په دې باندې وخت ضرورت ده چې باید دا فرهنګ بدل سي، یووالی رامنځته شي، او دا هر څه کورنۍ له خپلو کورونو او له خپلو کوچنیو ماشومانو نه شروع کولای سي، چې تر څو لویانو ته ورسیږي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او هر سیمه کې ورسیږي.
بله مرزیه جان، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه. مخکې تاسو په دې برخه کې هم یو پوینت مدرلو دی چې هنرمندان یا ډیزاینران یا هم داسې خلک چې په تیاتر او ادب کې کار کوي، هغوی باید د خپل مسلک لارې پیسې لاسته راوړي. هنرمند چې له خپل مسلک پیسې لاسته راوړي، هغه یوازې یو شغل یا لیوالتیا یا شوق او علاقه پاته کیږي. دا څومره مهمه ده چې باید یو څوک چې په یو برخه کې کار کوي هغه یې اصلا یو کار وي، او د همغه کار لالارې پیسې لاسته راوړي، کنه بیا وخت نه سورته پاتې کولای چې خپل هغه استعداد پر مخ یوسي.
دا یو واضح خبره ده. اول خو باید د یو ټولنې ضرورتونه احساسي. اوس تاسو هر یو ځوان نه پوښتنه وکړئ چې کومه رشته که علاقه مندی لره چیز دکلی وکری، یا هم کومه رشته دوی لیده. ده افغانستان اتیا نوی سلن ازوانان اوس محال حقوق و علوم سیاسی وایی. دا پغ لملوی که کلا چه ده ولسمشر کرزی حکومت را منسته شو، پغ برخه که نیمگرتی ها پده برخه که دیر ازیاده و خصوصی پنتونون جور شول، پده باندی کار رو شو، او پده برخه که جلب و جذب زیاد شو، او کار باید دیر زیاد رو باندی شو. وای ولی موک یو زراعتی طولنه که جون که و ده زراعت پر برخه که آقا اساسی کارونه چه باید چه وای تروس پوری و نشول، ده فرهنگ پر برخه که آقا کارونه چه باید چه وای تروس پوری و نشول، زکر دا مسئله لپا ما و غرزیده. ده افغانستان یا ماشوم یا خبریال یا هنرمند هر حق کسی او گوری اوگوی پر سیاست که اسمه ها لخته شویدی متاسفانه که هنرمندان او گوری اجتماعی پانیدی ده هر یو مگوتاس سردی مگدیگوی کارونه تقیبه او هر یو نن ورزش مسیاسی سوی هنر مسیاسی سوی سینما مسیاسی شویده یا مختلف نور برخی هر چه دقیقی برخی تا همیشه پندق شلو کلونو که دیر زیاد پاموشو چه بلاخره پول ده افغانستان قشر هم دقیق خواته راقلی دی. اوز کچه دیل دوانان نپختنو که یو کس چه دزراعت پر برخی که آقا یواز پر کابل پانتون که ازدخل کلی دی، آقا دخپل مسلک پر خلاف باندی کار کوي، آقا دخپل مسلک پر اساس باندی کار کولای نیسی، آقا تا زمینه برابر نیست، آقا تا فرصتونه برابر نشول، یا فرصت برابر شد دوی سمه استفاده تری بونه کرن. مهمه دقیقه ده در افغانستان ضرورتونه باید بو پیجندل شد، چید کمو برخو که ضرورت ده چی زدکلی وشی، پر مختگونه وشی، یقیل پر زمینه برابر شی، څومره کارونه باید چی وای دغه کارونه چې په دغه شلو کلونه ته ونشول حداقل تر دې وروسته دی وشي چې وکولای شو موږ یو خودکفا افغانستان ولرو، موږ یو مترقی افغانستان ولرو، دوسی افغانستان ولرو.